پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مظفر بازاهر له خپلو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خبرونه په لړ کې د افغانستان او نړۍ بیلابیل راپورونه اوریدلی سي، خو د سر موضوع مو په فاریاب ولایت کې د وسلوالو طالبانو لخوا د یوې امیدوارې ښځې د وژل کېدو په اړه راپور دی، چې تر څنګ به نور جزئیات او نور راپورونه هم اوري. تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر وایي د افغان دولت او طالبانو مرکچیان پر یو لړ اختلافي مسایلو روغې ته نږدې شوي دي. د هرات کندهار پر لویه لاره په یوه ترافیکي پیښه کې لس کسان مړه شوي او د روسیې او فرانسې ولسمشرانو د اذربایجان او ارمني ټبره ځواکونو ترمنځ د ناګورنا قرباغ په لنجمنه سیمه کې د جګړې د بندېدو غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله وایي د افغان دولت او طالبانو مرکچیان پر یو لړ هغو اختلافي مسایلو روغې ته نږدې شوي دي چې په قطر کې د سولې خبرې ټکنۍ کړي. د سپتمبر له 12مې رئیسې چې دواړه لورو په دوحه کې خبرې پیل کړي، تر اوسه د خبرو کړنلاره نه ده نهایي شوې. د اختلاف وړ یو ټکی د حنفي مذهب پر سر د خبرو پر بنسټ د خبرو دوام دای چې طالبان ټینګار پرې کوي. ښاغلی عبدالله پرون په اسلام آباد کې له فرانس پرس خبری اژانس سره په مرکه کې ویل چې دا ستونزه تر ډیره وره شوې. طالبان همداراز غواړي د سولې په احتمالي موافقه کې د افغان دولت نوم یاد نشي او پر ځای دا موافقه د افغانانو ترمنځ موافقه ونومول شي. ښاغلی عبدالله ویل داسې ښکاري چې په دې برخه کې هم پرمختګ شوی، خو دی په اړه جزئیات ورنه کړل. په شمال کې شاهین قلوردو ادعا کوي چې وسلوالو طالبانو په فاریاب ولایت کې یوه حامله میرمن په ډزو وژلې ده. د 209 شاهین قلوردو ویان حنیف رضایی وایي چې پیښه د سه شنبې په ورځ د فاریاب د مرکز میمنی او پښتونکوټ ولسوالۍ ترمنځ هغه مهال وشوه چې دا میرمن له پښتونکوټ ولسوالۍ څخه میمنی ښار ته پر لاره وه او یو 13 کلن ماشوم هم ورسره و. رضایی وایي چې طالبانو دا میرمن له موټر نه راښکته کړه او بې سوال ځواب یې د ماشوم او د موټرو د سپرلۍ په مخ کې په ډزو وژله. په فاریاب کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون دفتر هم پیښه تایید کړې، خو وایي دا برید د دوو نامعلومو مخپټو وسلوالو لخوا شوی. طالبانو تر دې دمه د پیښې په اړه سپیناوی نه دی کړی. د هرات کندهار پر لویه لاره په یوه ترافیکي پیښه کې لس کسان مړه شوي. د هرات د ولي ویان جیلاني فرهاد ازادۍ راډیو ته ویل چې پیښه نن سهار په ادرسکن ولسوالۍ کې هغه مهال وشوه چې یو 303 بس له یو فلاینګ کوچ ډوله موټر سره ټکر وکړ.
په وژل شویو کې 15 سړي، دوه ماشومان او درې ښځې دي. ټول ټپیان هم ملکی وګړي دي.
ښاغلی فرهاد وایي په پیښه کې 8 نور کسان ټپیان شوي چې د درملنې لپاره روغتونونو ته انتقال شوي دي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د روسیې او فرانسې ولسمشرانو د اذربایجان او ارمنی ټبره ځواکونو ترمنځ د ناګورنا قرباغ په لنجمنه سیمه کې د جګړې د بندېدو غوښتنه کړې. کرملن نن وویل چې دواړو ولسمشرانو په ټلیفوني خبرو کې له ډیپلوماتیکو لارو د دې جګړې د اوارې پر لارو چارو خبرې وکړې. دا د دې سیمې پر سر په څو کلونو کې تر ټولو سختې نښتې دي چې له څلورو ورځو راهیسې پیل شوي. دوړو مشرانو چمتووالی خودلی چې د دې جګړې د بندولو او د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان له لوري د مینسک ډلې لخوا د خبرو د بیا پیل په ملاتړ کې اعلامیه خپره کړي. د مینسک ډلې مشري روسیا، فرانسه او امریکا کوي. اذربایجاني او ارمني ټبره ځواکونو ویلي دي چې جګړو ته به دوام ورکړي چې دا د یوې احتمالي بشپړې جګړې د پیښېدو او په سیمه کې د کړکېچ د پراخېدو په اړه اندېښنې زیاتوي. دواړو لورو د دې جګړې په ترڅ کې د راز راز وسلو په وسیله پر یو بل حمله کړې دي. او د امریکا دوه لوی هوایي شرکتونه امریکن او یونایټډ په پام کې لري چې سر لننه ل 22 زرو زیات کارکونکو ل کار رخصت کړي د دوړو شرکتونو ته چې ل کانګرس څخه میلیارډونه ډالر مرسته تر لاسه کړي ویل شوی و چې د سپتمبر تر پای څوک ل کار ونه باسي. دوړو هوایی شرکتونو ویل دي چې ک د ولسمشر ترامپ اداره او د متحده ایالاتو کانګرس د کاری فرصتونو د خوندیتوب د ملاتړ لپاره د شپږو نورو میاشتو په مخه پر نورو 25 میلیارد ډالر مرستې موافقه وکړي، نو د دې کار مخه نیول کېدای شي. که څه هم دواړه ګوندونه د هوایی شرکتونو د مالی ملاتړ پلویان دي، خو تمه ده چې دا مرسته به د مالی مرستو په یوه لویه بسته کې شامله وي. د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو جرګې مشرې نانسی پیلوسی او د خزانه وزیر سټیفن منوچن پرون له یوې میاشتې وروسته د لومړي ځل لپاره سره مخامخ ولیدل تر څو یوه حل لاره د دې ستونزې لپاره ومومي. کانګرس تر فشار لاندې دی چې د نومبر په درېیمه له انتخاباتو مخکې باید د ځپل شوي اقتصاد د رغونې لپاره د مرستې پر بستې موافقه وکړي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدا. یو امیدوار شزه په فاریاب ولایت کې طالبانو په ډزو وژله.
ای خانم کی از ولسوالی پښتونکوټ
تامر منشي د پښتونکوټ ولسوالی څخه د میمنې خار تروانه و یو ډیر لسکلن ماشوم هم ورسره وو. له بده مرغه په لار کې طالب ترهګرو د دوی د موټر مخه نیولې.
نن د اکتوبر لومړۍ نیټه د پاخه عمر لرونکو کسانو لورځ سره برابر ده. په افغانستان کې د پاخه عمر لرونکو له کوم ستونزو سره مخامخ دي؟
خلک ترام نه کوي او وایي لاسر په دار کوم ان فروشګار ویسه بار نه نور و خال تکوال دیر ده بیره بار دیر ده چالار نه ورکی ایزه ده ترام بلکل نسته.
ده عراقی کردستان په اربیل کې د امریکای ځواکونو اړې ته تیر متوغندوی بریت سوی دی. په بریتانیا کې په هایدروجن چلیدون که الوته که وازمایل سوا او په دوهمه نیمه ای که
کورنی موشه کورنی و اجازه عراق زنه مسایی ده کرا ده قربانی حتا برکول ده قربانی و چی برکولی چی موش
د فریبا احمدی کاکر په ولسی جرګې کې د کندهار د خلکو استاد سره خبرې لرو. دا مجله مو ترې ویبجې ده. ورسو د خبرونه د سر موضوع ده. د افغانستان په شمال کې د 209 شاین قلوردو چارواکي وایي چې په فاریاب ولایت کې یو امیدوار میرمن د وسلوالو په ډزو وژل شوې ده. د دې موضوع د نورو جزئیاتو لپاره له بلخ ولایت څخه زموږ همکار مجیب حبیبزی را سره د ټلیفون پر کښې دی. حبیبزی صاحب، که زما وزوري تاسو خبرونه ته شر اغلی، د 209 شاین قلوردو چارواکو د دې ادعا په اړه د اوریدونکو سره نور جزئیات شریکوي.
په افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون په فاریاب ولایت کې د یو 23 کلنې میرمن چې امیندواره وه او د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوې ده، دغه پېښه غندلې ده او د عاملینو د محاکمه کېدو غوښتنه یې کړې ده. په شمال ځون کې د 209 شاین قلوردو چارواکي وایي چې طالب وسلوالو دغه پېښه د فاریاب ولایت په مربوطاتو کې ترسره کړې او یوه امیندواره ښځه یې په ډزو سره وژلې ده. د شاین قلوردو ویان حنیف رضایي ازي راډیو ته په خبرو کې وویل چې دا ښځه له پښتونکوټ ولسوالۍ څخه فاریاب ولایت ته مرکز میمنی ښار ته په لار وه چې د میمنی ښار او پښتونکوټ ولسوالۍ د لارو په اوږدو کې د طالب وسلوالو لخوا له موټره ښکته شوې او د یوې ماشومې په وړاندې یې او همدارنګه خاوند په مقابل کې په ډزو سره وژل شوې ده. ښاغلی رضایي وویل چې د پېښې د ترسره کېدو اصلي علت معلوم نه دی. ده وویل
ای خانم کې از ولسوالۍ پښتونکوټ په استقامت شهر میمنه در حرکت
ده. میرمن چې د پښتونکوټ ولسوالۍ څخه د میمنې خار ته روانه وه، یو 13 کلن ماشوم هم ورسره وو. له بده مرغه په لاره کې طالب ترهګرو د دوی د موټر مخه نیولې. دا میرمنې له موټر کوزه کړې پرته له کومه خبرې یې د خپل 13 کلن ماشوم او نورو سپرلیو مخ کې ځای پر ځای په ډزو وشلې.
رضای وای چې دا مېرمن د درملنې لپاره مېمنې ښار ته د کورنۍ لخوا راوستل کېده تر څو هلته درملنه وشي او په لاره کې دا ورته د پېښې ترسره شوې ده. د فاریاب ولایت د پولیسو ویان د کریم یورش سره چې څو شېبې وړاندې ما خبرې درلودې ده وویل چې دا مېرمن جمیله نومیده او 23 کاله یې عمر درلود. له دې سره دوه ماشومان هم وو چې عمرونه یې له 13 کلونو څخه کم وو او په دغه تړاو دوی دوه تنه هم نیولي دي چې تر پښتون او ګړوندو لاندې دي. بله
حفظه صاحب، تاسو د پولیسو او د نورو چارواکو امنیتي چارواکو څرګندونې مو راواورولې. آیا په بلخ ولایت کې یا په فاریاب ولایت کې په شمال زون کې په مجموع کې د بشري حقوقو ادارو یا د ښځو چارو فعالانو په دې اړه څه خبرګون ښودلی دی یا هغوی څه څرګندونې کړې دي؟
دا افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د دغه کمیسیون صحوي دفتر هم پیښه تایید کړې ده او وایي چې دوه د مېرمن د دوه مخ په خلو نامعلوم وسوال لخوا د بلچراغ ولسوالۍ په مربوطاتو کې چې مېمنې ته په لار ووژل شوې ده د بشر حقوقو د صحوي دفتر سرپرست حمید عظیمي په څو شېبې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې دا عمل د هرې ډلې لخوا چې ترسره شوی وي د بشر ضد یو ناوړه او نه بخښونکی چلند دی چې باید د دې ته پیښې عاملین وپیژندل شي او له دولت څخه غوښتنه وکړه او تقاضا یې دا وه چې د دې پیښې عاملین باید ژر تر ژره محکمې ته راکش شي. په باید یاد کړم چې په دغه تړاو تر دمه طالبانو ډلې سپیناوی نه دی کړی چې دا پیښه دوی ته مربوط ده. که یا
ډېره زیاته مننه کوم د بلخ ولایت څخه زموږ همکار مجیب حبیبزی و چې معلومات یې راکول.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له بود ماشام تر وبجو پر منځنۍ چپا دولس شپږنوي او د اف ام پرسل اشاره 15 صفه په ټول افغانستان کې صفه وزي اوریدل سي. نن د اکتوبر لمړۍ نیټه د پاخه عمر لرونکو کسانو لورځ سره برابر ده. د ورځ سرکل داسې مهال رارسیږي چې د افغانستان په شمول د نړۍ په اکثر هیوادونو کې کورونا وایروس له دوی په لوړه کچه قرباني اخیستې ده. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې په دې وخت کې کووېډ 19 ناروغي 1,345 کسان مړ کړي دي چې او یا سلانه پکې د پاخه عمر لرونکو یا ډیر عمر لرونکو کسان دي. رحمت الله افغان په دې اړه یو تفصیلي راپور لري.
د کابل ښار اوسیدونکو او یا کلن محمد ظریف د لاسو اولادونو پلار دی. دای وای په ښار کې لاسي کراچی چلوي او د خلکو سودا ل یو ځای بل ځای تړي. د محمد ظریف په خبره د ساتنې څوک نه لري، مجبور دی چې په دې عمر کې همکار وکړي او خپل ځان او کورنۍ ته و مړی ډوډۍ وګټي.
ته به راځم ما خام زما کور کله پیدا کی کله نه کی او خلک ترام نه کی او وای لا سر پیدا کوم ان فروشگاه وی سبار نه نور و خل تکول دیر ده بیر بار دیر ده چالار نه ور کی ایزه ده ترام بالکل نسته.
د کابل ښار بل اوسیدونکو نوی کلن محمد ظاهر وای چې زامنو پرېخي بهر تتللی او دای دلته یوازې ژوند کوي.
زندگی دغه مشکلات
ژوند ستونزمن دی. څوک مجبور یم، کار او مزدوری نشته، نه وګی او نه هم موړ پاتې کیږم، زامنو مې پرېخودلایم خارج تتللی.
دا سلونی او زامن بوي چې په زړه کې خپل میندو پلرونو ته امسان نشي، خو داسې هم شته چې میندې او پلرونه یې ورته هرڅه دي او کنوي نشتون یې ډیر ځوروي او وایي چې آن د کورنۍ نظام یې هم ورګډوډ کړی. د خوست ولایت اوسیدونکي عزیز الرحمن وایي چې پلار یې ډاکټر و او کووېډ 19 ناروغۍ ترې واخیست.
افغان علت خو بیخي نه معلومیږي، نه دومره خفه یو ټول دی. اول دی زما په شمول زه ځان دومره نیمګړی سبوم کدی دنیا کې چې زه بیخي نه وم. بیا خو هغه مادر می چې دی نیم ما نیم چې دی خو دومره ځان نیمګړی سبوي چې د دنیا خو هیڅ نور نه غواړي، نه داسې وایي چې مونږ د غزې نګي وجه ختم شو تر اوسه پورې. خو یو مختجی سبو کوم موري چې دا مرخي دومره ځون نیمګړی سبوي چې په دې دنیا کې بیخي ژوند تامن نه لري چې زه ژوند یم.
عزیز الرحمن زیاتوی پلارې د ورځې له اویا تر اتیا ناروغان کتل. هته د کورونا په وخت کې هم په کور پاتې نسو. مونږ او د خپل خلکو لپاره خدمت وکړل چې بل اخره هم دې ناولې ناروغي ژوند واخیست. له 1990 میلادي کال راهیسې هر کال د اکتوبر لومړۍ نیټه د پاخه عمر لرونکو کسانو د نړیوالې ورځې په نوم نمانځل کیږي. دا ورځ د ملګرو ملتونو لخوا نومول شوې ده. د افغانستان د احصایي او معلوماتو ملي ادارې اټکل کړی چې د افغانستان د وګړو شمیر 3.5 میلیونو تنو ته رسیږي، خو د پخ عمر کسانو شمیر یې نه دی معلوم کړی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په ټول افغانستان کې 9209 تنه په کورونا اخته سوي چې له دې شمېرې 10% د پخ عمر لرونکي کسان دي. دا دغه وزارت وایي اکمل سمسور ازادي راډیو ته وویل چې د کوټ 19 ناروغۍ له امله په دې هیواد کې د مړو شویو کسانو شمېر 1455 تنو ته رسیږي چې 80% د پخ عمر لرونکي کسان دي.
کوم د کووید 19 مریضان چې په شفخانو کې بستر شوي دي دا هغه تنان دي چې عمرونه یې له 500 نه زیات دي، او کله چې مړینو ته راشو یعنی 1455 تنان مړه شوي دي، په دې کې څه د پاسه 80% هغه کسان دي چې دغو عمرونه 500 کالون نه لوړ دي.
دا په داس حال کې ده چې د نړۍ هیوادونو په کورونا وایروس دخته کسانو د شمیر د زیاتېدو او د دې ناروغۍ د احتمالي دوهمې څپې له اندېښنو سره مخ دي. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون وروستۍ شمیرې ښیي چې په کورونا وایروس دخته کسانو شمیر په ټوله نړۍ کې له 3.5 میلیونو تنو اوښتی او د مړینو ټول شمیر 1,825 تنو ته رسیدلی.
دوستانو تاسی ازادی راډیو اوری اوس په لډیوی نه درڅخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان سوداګری او پنګونې خونی د نفتو غازو ځانګړي کمیټه پرانیسته. دا کمیټه پرون د چهار شنبه په ورځ د دې خونی د مسولینو او د یو شمیر سوداګرو په حضور کې پرانیستل شوه. د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونی ویان امین بابا کزدی راډیو ته وویل دا کمیټه به هیواد کې د سون توکو او غازو واردات او دې برخه کې د اسانتیاو برابرولو لپاره کار کوي. د ښاغلي بابک په خبره د دې کمیټې غړي به خلکو ته د ژمي میاشتو کې د بیلابیلو سون توکو او غازو نرخونه ټولوي ترڅو خلک په اسانه لاسرسی ورته ولري. له دې وړاندې افغانستان کې هر کال د نفتو غازو لوړو نرخونو په ځانګړي ډول ژمي کې سرخوږی جوړ کړی وو، خو د سوداګرۍ او پانګونې خونی په وینا د دې کمیټې په جوړېدو به بازار کې د نفتو غاز او د نرخونو د لوړوالي اساسي ستونزې هوارې شي. د افغانستان د کرنې او اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت وایي سږ کال به د هلمند ولایت کروندګرو باندې 2,500 میټریک ټنه اصلاح شوي غنم وویشل شي. د دې وزارت ویاند اکبر رستمی ازادي راډیو ته ویلي روان کال ټول هیواد کې 15.1 میلیونه ټنه غنم کرل شوي چې ډیری یې تخار، هلمند، کندهار، نیمروز کې کرل شوي دي. د ښاغلي رستمی په وینا په پام کې ده چې د کرنې او اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت په روان کال ټول هیواد کې 14,000 اصلاح شوي تخمونه په 600 کروندګرو وویشي. د کرنې او اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې روان کال په کروندګرو د اصلاح شویو تخمونو ویشل به د غنمو د حاصلاتو بهیر چټک کړي.
له دیوې نظر څخه مو اقتصادي خبرونه واورېدل. دوستانو تاسو کولی سئ دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب سایټ هم بیا ولولئ، او که چیرې مو دا خبرونه یا نور خبرونه نه اورېدلې او بیا اورېدلې غواړئ نو د ازادي راډیو ویب سایټ ته ورسئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. زموږ ټول خبرونه په ژوندۍ بڼه او همې تکرار اورېدلی سئ او راپورونه مو لوستلی سئ. ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. د عراقي کردستان اربیل کې هغه ځای ته نږدې توغندي لګیدلې دي چې هلته امریکایي ځواکونه دی را دي. دا پیښه په داسې وخت کې سوې ده چې په پلازمینه بغداد کې د امریکا سفارت خبرداري ورکړې دی چې په وروستیو میاشتو کې د توغندیو بریدونه پرې زیات شوي دي، او که د عراق حکومت غم ونه خوري سفارت به بند کړي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې اورو.
وی ایران پلوا مشکوکې وسلواري ډلې لشتر لشپش توغندي د اربیل هوایي ډګر په لور وشتلې دي چې هلته نږدې امریکایي ځواکونه دی را دي. د عراق د کردستان د تروریزم ضد څانګې د چهارشنبې پروس تور پورې کړ چې دا توغندي د عراق الهشت شعبي ډلې ویشتلې دي. دا وسلوال د عراق د حکومت دی چې ایران پلوه ډلې یې ملاتړ کوي. د کردستان د تروریزم ضد څانګه وایي الهشت شعبي په نینوا ولایت کې د شیخ امیر د کلي له لورې شپږ توغندي د اربیل د هوایي ډګر پخوا ویشتلې دي. د اسلامي دولت ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو ویاند ډګروال وین ماروټو پر ټویټر لیکلي دي. لومړنی راپورونه دا دي چې دا توغندي په اربیل کې پر ائتلافي ځواکونو نه دي لګېدلې، د سر او مال زیان یې هم نه دی اړولی او موضوع تر څیړنې لاندې ده. پر کومه سیمه چې دا توغندي لګېدلې دي هغه د کردستان د ډیموکراتیک ګوند مرکزي دفتر ته نږدې ده. دا یوه وسلواله ډله ده چې د ایران ضد ده او له کلونو راهیسې مرکز د عراق په کردستان کې جوړ کړی دی. د عراق د کوردستان دیموکراتیک ګوند په ټویټر لیکلی دی چې یو توغندی د دوی مرکزي دفتر ته چیرمه لګېدلی دی او دا جوته نه ده چې هدف امریکایي ځواکونه وو که د دوی ګوند. ایران تر دې مخکې د کوردستان پر دیموکراتیک ګوند بریدونه کړي دي. د دوی مشران د عراق په کوردستان او اروپا کې وژلي دي. د توغندیو دا برید په داسې وخت کې شوی دی چې د امریکا متحده ایالاتونو خبرداری ورکړی دی چې په پلازمینه بغداد کې به خپل سفارت بند کړي که چیرته د عراق حکومت هغه ایران پلوه ملیشی ملامت نه کړي چې په وروستیو میاشتو کې په زرغونی سیمه کې چې د امریکا سفارت دی او هلته امریکایي پوځیان هم دیره دي د توغندیو په لسکونو بریدونه کړي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سمش خلاص ده یی راریوری یو امریکایی تحلیلگر جاناتن هلمن په خپل نوی چاپ شوی کتاب کې د چین لوی پروژې یو کمربند او یو لاری پردا پورته کړي. دا کتاب د امپراتور نوی لار چین او د پیړی پروژې نومیږي چې د سپتمبر په 9 چاپ شوی دی. په کتاب کې د چین د قدرت نوی لیدلورو ته اشاره شوی دی چې غواړي د دې پروژې په مټه ترلاسه کړي. تفصیل اسدل لالو دین راکوي.
د امپراتور نویلار چین او د پیړی پروژه په نوم کتاب کې ډیر تمرکز د چین د بهرنی سیاست پر نوښت شوی دی. د کتاب کې د چینایي چارواکو د مرکو تحلیل او څېړنې له مخې دا کیسه کیږي چې آیا چین د یو کمربند یوې لارې په پروژې سره خپل نړیوال هدف ته رسیږي که نه. دا هغه پروژه ده چې چین 2013 کال کې مطرح کړه او له مخې یې غواړي د ورېښمو پخوانۍ لاره بیرته راژوندۍ کړي. هغه لاره چې د سمندر او ځمکې له لارې درې وچې آسیا، اروپا او افریقا سره نښلوي. دا پروژه د چین د بهرني سیاست یوه مهمه برخه ده او د پیړۍ پروژه یې بولي. د کتاب لیکوال جاناتن هلمن په واشنگتن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو د یوې څېړنیزې څانګې یا تینک تانک تحلیلګر دی او د آسیا د بیا نښلولو پروژې د مدیر په توګه کار کوي. هلمن له ازادي راډیو سره مرکه کې ویلي د چین ځینې فعالیتونه د خبرداري او اندېښنې وړ دي. د ویلي دغه هیواد د یو کمربند او یوې لارې لویې پروژې د همغږۍ لپاره مدیریتي جوړښت نه لري. هلمن په خپل کتاب کې لیکلي د یو تریلیون ډالرو دا لویه پروژه د یوې لویې ستراتیژۍ پر ځای تر ډیره د ټکنیو او ناهمغږو نوښتونو یوه ټولګه ده. کتاب کې راغلي د دغې پروژې په ځینو چارو کې لا هم ابهامات شته. چین د دغې پروژې د بشپړولو لپاره په آسیا، افریقا او اروپا کې د بندرونو، ریل پټلیو او برېښنا پروژو باندې سلګونه میلیارد ډالر پانګونه کوي. د هلمن په کتاب کې راغلي دغه پروژه وروستیو کلونو کې یو څه له پامه غورځېدلې ځکه د ځینو پروژو د سوداګریز ارزښت په اړه یې پوښتنې راولاړې شوي او ورسره سم داسې اندېښنې دي چې چین ممکن د یو کمربند یوې لارې پروژه پر نورو هیوادونو د کنټرول یوه وسیله وګرځوي. د کتاب لیکوال چین د شاهي نظامونو په قطار کې دروي او وایي دغو نظامونو له سوداګرۍ نه د جیوپولیټیک یا سیاسي جغرافیې د پراختیا په هدف کار اخیست. په کتاب کې راغلي له ابهاماتو او کمزوریو سره سره د یو کمربند یوې لارې پروژه مخته روانه ده. لیکوال ویلي د دغې لویې پروژې ځینې وړې برخې د اقتصادي او سوداګریز ارزښت په نسبت ډیر سیاسي ارزښت لري او له چین سره د نورو هیوادونو اړیکې پیاوړې کوي.
شه ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدا فرصت و تکرایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام که هر پنجشنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو ل ازادی رادیو.
تا دستانو د ازادهی پسپو که خبروانه از مجنن پنج شنبه ده نن خبری جی ده او روز ترازی لکه چنگه چی تاسیم خبری از چینن ده ادم تشادت او رز ده او پا همده مناسبت مج پا ده خبروانه که یعنی ده ازادهی پسپو خبروانه که ده افغانستان ده سولی پر روان و مذاکرات و او بحثونو بندی خبری که پا دوهی که ده افغانستان ده دولت او وسلوال طالبانو ده استازو ترمنز بحثونه روان دی چی چنگه کولی سی چی پا ده هیواد که جگره ختم کری او یو سولی تا لار عمومی. نو ده خبروانه از موش پا نورو ساعتونو که اوریدلی سی تاسی هم خپل نظر را سر شریک کولی سی. اوسم ده خبروانه پات برخی تورزو پا بریتانیا که پا هایدروجن چلیدون که الوتک واز مایل سوده الوتک شپشتن سپرلی ورلی سی خو جوروون که کمپانی یوائی چی ده الوتک ظرفیت پا نور هم الورکی. پا دیره لاسمت ساروان سخورو.
د پایپر میلبو پنوم په هایدروجن چلیدونکو الوتکه د بریتانیا له کرانفیلد څخه والوته او بیرته په همغه ځای کې کښېناسته. الوتکه لمځکه زر فوټه لوړه شوه او په ساعت کې 115 مایل سرعت واخیست. د الوتکه زیرو اوویا کمپنۍ د لندن د شمال په کرانفیلد کې جوړه کړې ده. زیرو اوویا کمپنۍ غواړي چې په راتلونکي کې دا ډول ډېرې هایبرید الوتکې جوړې کړي. دا الوتکی د تیلو پر ځای د هایدروجن په سوځولو او بیټری کار کوي. تمکیږي چې دا ډول لوی الوتکی جوړ شي چې ډیر بار او سپرلی وړلی شي. د بریتانیا حکومت د دې الوتکې د جوړولو مالی لګښت په غاړه اخیستی دی او ټاکل شوی دی چې په راتلونکو درو کلونو کې دا ډول ګڼې الوتکې جوړې شي چې له 100 تر 200 سپرلی پکې ځای شي. د الوتکې جوړونکي کمپنۍ وایي چې تر 2030 پورې به په دې بریالی شي چې داسې هایدروجنی الوتکې جوړې کړي چې 200 تنه سپرلی وړلی او تر 5500 کیلومتره پورې سفر کولی شي. په کرانفیلد کې تازه ازمویل شوې الوتکه د شپږو تنو لپاره ده او ټاکل شوی ده چې په بل ازمیش کې له انګلینډ څخه تر سکاتلینډ پورې 400 کیلومتره مزل وکوي. د دې الوتکې ژغ ډیر ټیټ دی او چاپیریال نه ککړوي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکی
مهمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه زبیر نه خوشوم چې ګډون نه پکې کوي.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپنۍ او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
تاسو هم ستاسو راغلي پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
زه عبدالولی شم د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ د هزارست خبرې کوم. زموږ دا هیله ده چې حکومت زموږ په ناوه کې د کرکټ میدانونه جوړ کړي. زه خپله بریکر بالر یم خو دا د چې هېڅ دغه نهنسې د لاس هیله تختکو په لرګو. زما دا هیله ده چې زموږ سره د کرکټ برخه کې مرسته وشي. وسلام.
ملتان ولایت وامل صالحنا محمد مدنی ازادی رادیو سره په تماس کې ما پنلستان کې دا د ټلیفوني شبکو مشکلات ډیر زیات لرو. زمون د نورستان ته وامل صالح کې یعنی په ټول او صالح په سطح باندې سری سیوه شبکه د باندې سم لرو او دا هغه هم هغه کیفیت ډیر کمزوري دي او ډیر کلیوالي ساحو ته کار نه ورکوي او چې کوم ځای کار ورکوي هلته هم دغه کیفیت او د آواز ډیر زیات خراب دي. پیسې هغه وهل کیږي او هغه آواز چې دی سره مطرح کیږي. همدارنګه د نورستان په نورو مثالیو کې هم حتی چې د مرکز کارون کې هم داسې شبکې هغه ستونزې موږ ډیر زیات لرو. همدارنګه هغه انټرنیټي هغه کوم خدمات چې دي هغه متاسفانه په نورستان کې کلي شکل باندې په نشته حساب دي. زموږ دغه وزارت مخابرات هرات نه وزارت نه او د شرکت مسول چارواکو نه دا هیله ده چې باید په نورستان کې او په ټولو مصالحو کې دغه شبکو خدمات باید وړاندې کړي. وسلام علی احترام.
زه ګل احمد د کندهار ولایت فرنګبې ولسوالۍ څخه خبرې درسره کوم. زما پیغام دغه دی چې اول باید ورباندې وسي بیا سوله وسي. هلته ناست چې خپلې ټکسیانې او انرژیانې سره چې دلته بد حال دی ښه خبر نه دي. نو دا چې سوله هم وسي دلته موږ مرو نو باندې هم سوله څه کوو؟ نو اول باید